عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې را اوروي. لنډ حکایت د کائنات سادات یو شعر او ښاغلی عبدالوارث پریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومي د میاشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له ویشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه ملا ناول بیا چاپ شو. کوچه ملا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې ډیر لس کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه ملا د داسې وکس کیسه ده چې هم ملا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي ملا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعاتو تبصرې کوي. د دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه ملا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 28مه نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علی عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړه دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګره اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کې په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګ 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی. څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې و. او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم، هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را کړه. موږ هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب، څونی اثر لري دا؟
په مجموعي توګه یو سلو 55 آثار لرم. تقریبا یو 15 آثار مجسمی دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګي او د طبیعي لرګي د طبیعي ونونه او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی، هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راووسی.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژه په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښي سوژه څه دی په مجموع کې؟ ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لری پس ده حماسی نه فرهنگی ارخونه دیر دینه
طبعا لانجورگران و سره با مرابطه ای اکثر وقتی ما اوریدلی دی دوی ده خپل کاروبار نه دیره ناراض دی وای چه فروش نلری
حق انجورگرانم چیزی پیشنه ما ده خپل شخصی کارگاوی لری او با دوگی کار کهی اغا پس لغون نظر به مغا خپل ارتباطات و به هر خود ده خپل آثار پر دیره چی تپاید چی اغا که مو ایساب کو تقریبا دیگو اغا نیم مصرفی چی یو هنرمند اغا مادی مصرفی چی پکردی اغا تقریبا نشی پوره کوله نو پا دو برخه که ده اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولر دولت اغا آثار چه اخلی مکثرا پوغو شپگ میشت یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکه ده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور اوزو ما آقاختن ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چی دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگا ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان وکا دولت اغا یوادوال ورتراشی پا یو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزوری رو سا آشناوی او هم دارنگا ده دولت پا بودیچه که یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت بایا با دوی خپل آثار با ولل لالت آثار بای پا نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نریک
پا دیر چه الوان ده داری پا تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مودان
استاسنه من
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کیده او شپه به په خاصو نو بیا به ورته داستان او چاربیتو سندرغاړي باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دودو خو سنی سندرغاړي هغه سي نه پالي خغلې بچا خان د چاربای تو په واره کې غږیږي او بیا له ساسره چاربای تی راتوي
چاربای ته خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربای ته ملنګ جان استاد جوړ کړی او چې خلګو باندې اوریدلې دي لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربای ته وای جلال الدین وای او د منګه والد صاحب مو ویل دي خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اوریدلې دي چې ویل دي چې ما لیدلې داخل ګډيري دا طرز بنو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړکړي نو د دې طرزونه چې ځکه داخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا داخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلګي وي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې درېیم سور باندې به بس د چاربیت لمبرې بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا یو سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایه هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت موږ ته وایي ورو
Thank you.
ارمان را ټولوم بے درد کی خوب نہ درماندا را ټولوم رنگ رنگ لیلا دا اجمان را ټولوم بے درد کی خوب نہ درماندا
ځل وغمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزل کوف چې د جګیرت به مهندس وو، خپل اصلي خار ته راغی. لده غوښتنه شوې و چې د حاضرې زړه کلیسا بیا ورغوي. د په دې خار کې دنیا ته راغلی وو. همدلته یې مکتب ویلی، زلمه شوی او واده یې کړی وو. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، خار ورته نه آشنا وېسید. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یاده اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال کې وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېد چې د ښار دغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، لپامه غورځېدلي او هېر شوي وو. د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتي هاندم هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي سیب نه یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست. هغه خدای وهلی، هغه په قطو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی و. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي. ابل اورځ یې د لور واده و. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین و له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لورې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی زیرک چالاک مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په راب کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف څه وایې؟ یوزل کوف نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته را وغواړم؟ شمپاین دی زړه ته کیږي که بحري چنګاښ غواړې. انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم، د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه، ګوره داسې پردی پردی کېږي. ولې ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه وېرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه وېرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرات نه کاوه، خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادی کې لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز زیرک چالاک چلباز اکلاک سړی وم، کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پریښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې لس زره به ورکوي. لس زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ را وټوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. لس زره نه. شاپکین وویل، هو هو 15 زره تیر وتم، حساب رانه خطا شو، اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې و. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې در واخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې 10 زره جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزل کوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل. شاپکین وویل، له هغو 10 زرو سره خدای خپوهیگی بیخی عقل بایلود شاید خپل غرور او خپل وجدان با زوره ولا چی حیثیت یې په پیسو وپلورم او یا خو به یې له تا سره مینه و دیختیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسره کله چې به له افسرانو سره رستوران ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده دې برانډې یې په سر اړولې د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت یوزل کوف وویل هو دا غیر عادي وه ډیره مې وزغمله کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول شاپکین وویل اونۍ تېره شوه زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله او یو بنډل پیسې یې په مخ را ګزار کړې نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې ما را ټولې کړې ومې شمېرلې له لس زرو پنځه سوه کمې وې یوزل کوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې شاپکین وویل اوس ډېر وخت تېر دی دروغو ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې ولې داسې راته ګورې تو خو ور وکړه چې وروسته بیا څه وشول دا سم ناول دی طبي مطالعات غواړي دوی میاشتې به تېرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم پوره بې حاله ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه ازما غوندې نشه ګډه وډه وارخطا وحشي لکه همدا اوس چې له دارالمجانین راوتلې وي راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم زه باید خپل هوسونه پوره کړم ژر کوه بې شرفه پیسې مې راکړه یوه زړه بدوونکې منظره وه یوزل کوف وویل او تا ور دې کړې شاپکین وویل هو ور مې کړې ښه مې په یاد دي لس روبله د یوزل کوف تندی تریو شو ورباندې چیغه یې کړه څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ماته نه لیکل زه خو هیڅ خبر نه شوم زه خو ناخبره پاتې شوم شاپکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه دا یې ته خبر داسې یې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و نو بیا یوزل کوف وویل سم وایې زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم د لیکونو وخت راسره چیرته و خو ته یو پردی وې تا له صوفیا سره څه دښمني وه تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه شاپکین وویل بوریس پتریویچ ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشې کولی دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو مګر هغه وخت مو نظرونه بلکل نور وو اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړې وای خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ یو بد کار و موږ باید دا هر څه هیر کړو را ورسېدو ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده یوزل کوف او شاپکین له ګاډۍ را کوز شول په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی یوزل کوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده بالکل لکه یو باغ شاپکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا میهاویلونا خخه ده غواړې وی ګورې دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه ویې ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید شاپکین هغه ته وکتل شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه توه فضا هم مړه وه ملګرو ګور ته کتل په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو شاپکین سکوت مات کړ په آرام خوب بیده ده اوس ور سره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غم جن ووسی. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه، ویې ویل ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه خو تر اوس ښه وه، د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کنجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو، خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نه شي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوي وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې، بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپل رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندی کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یمه مین یمه مین یمه، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داس شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپل دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپل لري، دغه تجربې چې د خپل کړي دي هغه شیر کړي او چې په خړه ولي کی؟
دا به یو احساس غواړي. فرزند ما یو ځای کې لوست یو کتا سو غواړي چې یو چاته د لیو وخت کیسه وکړي چې کله تاسو ډار شوی یاستي، نو تاسو سره داسې یو احساس وي چې لوستون کې تاغه احساس انتقال کی تر څو لوستون کې ستا کیسه یا ستا شیر واوري او د هغه لوستون کې هم وډار شي کوم چې ته ډار شوی کنه. خبرې لار چا سره ډېری دي، هر څوک یو درد لري، خو کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې څلور پنځه غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي غیر برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایما ویرنه لیکلی وه، یعنی ژړلی مې وه، خالی په شعر کې احساس نه و کنه، ځکه ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر دې نګه خوشحالي یا دې نګه ژړایي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ورنه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي او څوک یې ولولي
خامخا. اوس زه د داسې ټولنې یو برخه یم، یو جز یم کنه. فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکوي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شو کنه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره په ټولنه کې یوه نیمګړتیا په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کیږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسولیتونو ته. او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خود رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي؟ که نه، یو څوک کولای شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشه، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللي ټکنالوژۍ لفظونه دي. خو توربان صاحب پکې توانېدلې ده چې شعر کې د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي. یعنی دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس کې یو غزل راته وایي.
زه زړه مطلع نشته، زه زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه. خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه. اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړ کی دی چورک دی په مخونو کې وړ کی دی چورک دی په مخونو کې انجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خنو په پیسو لیونی څوکا کانو د پیسو لیونی څوکا عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګوری بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي کنه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دی متاثر وی او هغه په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو دی لا شور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د شل کاله زه خپل بشل کلان يم په دغه شلو کلونو کې چې د کوم عمر تیر شوی دا 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 څه شین چې تیر شوی کی خبرې خراب خبرې خوشحالي خ خاطرات خراب خاطرات دا ټول دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لا شور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي کپغه کې لس بیتونه هم وي د غلس بیتونه د لا شور برخه دي مطلب دا چې د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو بیت د لوی خبرې نه استازي و کې بل بیت د بل نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه ویلې کوم شعرونه مې چې ویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم دی غزل بل بیت میں کدے شی دی بل کال خبر وی یا دی بلی میاشت خبر وی یا کلنڈ ویم دی بل حالت استازی توب کی کوم حالت کی چیز ہوما مطلب دا ٹول بیتونه چی دی ٹول شیرونه چی دی دی خبر کا متفاوت دی ژوند هم متفاوت تا یعنی دی چا ژوند متفاوت تیری خ خاطرات خراب خاطرات ٹول پ دی مک بلا شعور کی زمک پ ذہن کیشتا بچ کلم شیر لیکو نو اغه ټول خبر دی شیر لیکلو پ وخت کی ذہن ترازی کوم شان چې په موږ تیر شوی که ښه تیر شوی که خراب تیر شوی هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسی ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه
حد نه لري هیواد صاحب
مقصد می داو کنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادی توبه راو باسي د ناشنا توب خواته بوزي کنه یعنی دا سینې خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
و ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنې د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه دې تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره سي ده چې رامنځته کېږي همدا علت ته کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویله یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې شعر د دوی په واسطه پېژندل کېږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپل شعر شوی دي
د شعر لیکلو لپاره تھیوری کا مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوکړي کنا شاعری باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس تا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یې ووایم نه پرې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شیر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې وو، مطلب ریا نه وه پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
په هېڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوشي بیا کولی شي، البته دا به زده کوي، شوري توګه به زده کوي او په لاشوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به یې طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته را واده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارولی، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما ورته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي، داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، دی تل ته رسېدلی دی د دو خبرو، یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوی دي یا ولې دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړه کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه و، اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان جګیږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو.
چې پرته له شکه چې شروع ده دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع ده دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، مزل مې ته او انداز مې د مزل ته، چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته، له تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خلې خندل ته، ته که خبر یې او که یې ګلاب نه یې خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځي یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډیره مننه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.